د ازادۍ رادیو د نن ورځې ماښامنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشر لومړي مرستیال د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د تروریزم په تورونو بندیانېږي. نور موضوعات هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې د دې تړون حضور په شرایطو پورې تړلی او په دې دریځ کې بدلون راغلی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وايي هغه ترهګر باید اعدام شي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په جرمونو اعتراف کوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالني چې د موسکو په هوایي ډګر کې نیول شوی د یوې محکمې په وړاندې نن ودرول شو. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي له افغان ولسمشر اشرف غني سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې او هغه ته یې ویل چې د ناتو دریځ نه دی بدل شوی او په افغانستان کې حضور په شرایطو پورې تړلی دی. ښاغلی ستولتنبرګ دا خبره نن په یوه ټویټ کې کړې او ویل دي چې ناتو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي تر څو افغانستان بیا هیڅکله هم د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل نه شي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې ماموریت کې د شامل واته دیرشو هیوادونو شاوخوا لزر سرتیري به د افغان ځواکونو چې د خپل هیواد امنیت ساتي د روزنې هغوی ته د صلاح ورکولو او مرستو چارو ته دوام ورکړي. په یو بل ټویټ کې لیکل شوی چې د دې ماموریت یو جګپوړي قومندان ایټالوي جنرال البرټو ویزولي په هرات کې د ناتو یو مډال هغو سرتیرو ته ورکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې په دې ماموریت کې ونډه اخیستې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي هغه ترهګر باید اعدام شي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او پر خپلو جرمونو هم اعتراف کوي. ښاغلی صالح چې له څو میاشتو راهیسې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی دغه غوښتنه نن سهار په امنیتي غونډه کې کړې او ویلي دي چې په دې کار سره به نور یو درس واخلي. د ښاغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي دا یوازې د ولسمشر د لومړي مرستیال غوښتنه نه ده بلکې عام ولس هم ورته غوښتنه کوي.
دا غوښتنه د کابل په انتوم د هغه شهید شو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو د چې خپل بچی د ترستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمی فعالیتونو کې لاسه ورکړی دی.
د ولسمشر لومړی مرستیال د غراز ویلي یو اله چې د هدفي وژنو په ګډون ترهګر بریدونه زیات شوي دا دی چې عاملان داسې انګیري چې که ونیول شي هم یوه ورځ به بیرته خوشې شي. د یادونې وړ ده چې بین الافغاني خبرو ته هم وروسته له هغې زمینه برابره شو چې حکومت له خپلو زندانونو د طالبانو تر 500 زیات بندیان خوشې کړل. ویل کېږي په دوی کې ډیری هغه کسان هم شامل وو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته د دې کمپاین په اړه وویل:
منګه غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تیر بیا په هغو سیمو کې چې زمونږ واکسیناتورانو سي کولای کور په کور کمپاین پلی کړي. کورنۍ که لطف کړي خپل ماشومان روغتیايي مراکزو ته بوځي او همدارا سایر ټیمونه چې په کلو باندو کې دي هغوی ته ورولي تر څو واکسین شي.
د دغه 15 ورځنی کمپاین په ترڅ کې د روغتیا وزارت تمه کوي چې 9,900,000 ماشومان دغه واکسین په وړاندې دغه ناروغي په وړاندې واکسین شي. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو موټرزانو دی ولارون په ترڅ کې د برېښنايي تذکیرو دفتر وتاړل. د دې ولایت مرکز میدان ښار نرخ او جل ریس په ګډون د شپږو ولسوالیو د اوسیدونکو دغه دفتر د هغې اقدام په وړاندې د اعتراض په توګه تړلی چې په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کیږي. دغه اعتراض کوونکي غوښتنه کوي تر هغه چې په الکترونیکی تذکیرو او ټولو رسمي ادارو او اسنادو کې د ولایت بشپړ نوم میدان وردګ نوی لیکل شوی دوی بخپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړي. د پاکستان پاوس په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د دوه غړو د وژلو خبر ورکوي. پاوس نن په یو خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې پرون یکشن به په شکتوي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شول په وژل شو کې هغه مشکوک کسم شامل دی چې د پاوس په سرتیرو د اکتوبر د میاشتې په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. پاوس د دغو عملیاتو په پایله کې د دریم مشکوک کس د نیولو خبره هم کړې ده. د کرملین منتقد الکسی نوالنی چې پرون له جرمني موسکو ته رسیدو سره سم نیول شوې نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. د هغه ویان دی کیرا یرمش نن په یو ویډیو خبره کړې چې پکې ظاهر نوالنی د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین په غوسه دی او وایي هغه له ده دومره بیریدلی چې د هیواد ټول قوانین یې له پامه غورځولی دی. په استرالیا کې د تنس د لوی تورنمنت د پیلېدو په درشل کې لکتر لګه دوه ویا لوبغاړي وروسته تر هغې قرنطین شول چې دې تورنمنت ته د لوبغاړو روزونکو او چارواکو د لیږدولو په چارټر الوتکو کې د یو شمیر سپرلیو د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون یکشنبه تایید کړ چې د قطر له پلازمینې دوحې څخه میلبورن ته په تللې الوتکه کې د یو مسافر د کورونا مثبته پیښه ثبت شوې ده. که څه هم دغه مسافر د دغه ورزشي ټیم غړی نه دی، خو د 15 لوبغاړو په ګډون د دې الوتکې ټول 50 پرلی اجازه نه لري چې په هوټل کې له خپلو خونوز یا هم لوبغاړي نشي کولی چې تر 14 ورځو پورې تمرین وکړي. تر دې مخکې د دغه تورنمنت 12 نور لوبغاړي هم قرنطین شوي وو. د استرالیا اوپن د تونس لوبې سیالۍ د فبروري په 8 پیلېږي او تنظیمونکو هم ویلي چې دغه لوبې به په خپل وخت پیل شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټي منفی 2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټي منفی 1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټي 2. مزار شریف اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټي 0. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټي 15.
ازادي رادیو مخمنه خبری مجله او ری سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې په هیواد کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د هغو کسانو د اعدام غوښتنه کړې چې د تروریزم په تور بندیانېږي. د پولیو ضد ناروغۍ کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو. په دې اړه د روغتیا وزارت له یو چارواکي سره خبرې کوو.
درې اشاریه درې میلیونه ماشومان کېدای شي بیا هم هغو سیمو کې وي چې د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او هغه د نلاسرسي وړ سیمې دي.
د میدان وردګو د څو ولسوالیو خلکو نن په یو لاریون کې غوښتنه وکړه چې په پیژند پاڼو کې د دې ولایت بشپړ نوم ولیکل شي.
حکومت خصوصاً ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې د دغه موضوع په اړه باندې سره جدي تصمیم ونیسي. خلک خپل هویت لري، سره د تحمیلي هویتونه موږ باید قومونه باندې ونه منو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی ته حکومت له خپل مدافع وکیل سره د لیدو اجازه نه ده ورکړې. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی راپورته د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د تروریزم په تورونو بندیانېږي. ښاغلي صالح دا څرګندونې د بندیانو له خوشي کېدو وروسته په کابل او ځینو ولایتونو کې د هدفي وژنو د ګراف د لوړېدو د راپورونو په غبرګون کې کړې دي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا څرګندونې ناسمې بولي او وایي چې د مجرمینو په باب پریکړه د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د دوشنبه د سهار په شپږنیمو بجو غونډه کې ویلي هغه ترهګر چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري د ناوړه اعمالو په تور نیول کیږي په داسې حال کې چې په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی وي تمه لري چې یو ورځ وبخل شي. د ښاغلي صالح په خبره هغه کسان چې نیول کیږي باید اعدام شي تر څو د نورو لپاره د عبرت درس وي. د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
دا یوازې د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال غوښتنه نه ده چې مجرمین او تروریستان چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی او دوسیې تکمیل شوي دي هغه اعدام شي، بلکې دا د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې باید په اشد مجازات محکوم شي. دا غوښتنه د کابل پوهنتون د هغو شهید شوو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو ده چې خپل بچي د تروریستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمي فعالیتونو کې له لاسه ورکړي دي.
ښاغلی سالی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه موضوع د قانون د حاکمیت د عالی شورا په جلسه کې به هم مطرح شي. د نوموړي په خبره هر هغه طرحګر چې نیول کیږي باید اعدام شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د اعدام په اړه هره پریکړه د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی، نه د لومړي معاونیت. د دې کمیسون د نشراتو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ وایي
مسئولیت یا مکلفیت
د قانون د پلي کېدو مسؤلیت او مکلفیت د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی. د حکومت اجرایي بنسټونه د لومړي معاونیت په ګډون د دغه ډول حکمونو لکه اعدام مسؤلیت نه لري.
صدور حکم اعدام را
له دې سره هم مهاله طالبان بیا ویل او بندیانو سره د هر ډول ناوړه کړنې غچ په اخلي. د دې ډلې وین ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په داشان کړنو سره به د سولې خبرې لستون سره مخ شي او دوی غواړي خپلې ناکامۍ په دې کارونو سره پټې کړي. ښاغلی صالح په داسې حال کې دغه اقدام ته لومړیتوب ورکړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو پیښې زیاتې شوې دي. د دې هدفي وژنو په دوام نن دوشنبه په کابل کې په ولسي جرګه کې د پنجشیر ولایت د استازي زلمی نوري ورور ابراهیم عاصم په موټر مقناطیسي مین چاودنه شوې چې یو کس پکې ټپي شوی دی. نو دې سره هم مهاله د کابل په شپږمه ناحیه کې هم پر یو موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوې خو ځاني زیانې نه درلود. تېره ورځ هم د کابل په لسمه ناحیه کې دوه ښځینه قاضیانې د نامعلومو کسانو لوري په ډزو سره ووژل شوې او دوه کسان نور هم ټپیان شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د جمهوریت دولت مذاکره کوونکی پلاوی وایي دوی خپل اجنډا له خپل خوا ترتیب کړي او طالبانو ته سپارلې ده. د پلاوی یو غړي ازادي رادیو ته وویل د دولت د مرکچی پلاوی په اجنډا کې د سولې د خبرو لپاره لومړیتوبونه هم په ګوته شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له څلور ورځني ځنډ وروسته د دواړو خواوو استازو یو ځل بیا په دوحه کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو یې بحث وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي د اجنډا د جوړیدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د مرکچی پلاوی د غغړی د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم او غږ د نخبري دو په شرط ازادي رادیو ته وویل دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړیتوبونه هم مشخص کړي او د اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم منی چې لا هم د اجنډا په اړه داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړیتوبونو د ټاکلو واک خپل مرکچی پلاوی ته سپارلی دی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې اوربان د نظام څرنګوالی او نور ټولنیز خدمتونه هغه ټکي یاد کړل چې په خبره یې په اجنډا کې د لومړیتوبونو په توګه د ټاکلو لپاره یې دواړه لوریوي هوکړې ته د رسیدو په هڅه کې دي.
په دې مسایلو کې دوی سره دوی تفاهم لري او هلته په دې موضوعاتو سره خبرې کوي. لکه دغه موضوعات دي او په دغه موضوعاتو په دواړو طرفه یعنې لکه د لومړیتوب خبره مې خدای شي نه کېږي چې مثلا د یو طرف لومړیتوب
ها خوانند. استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن ولسمشیر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او زیاتوي دا ډله باید د خلکو غوښتنې ومني. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو پلاویو مشانو او یو شمیر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو ته د ناسي د جزئیاتو په اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي تیمونو د رئیسانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د اجنډا پر موضوعاتو لا زیات بحثونه وشو او همداراز د راتلونکو ناستو د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وشوې.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې لیدنې د جزئیات په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي دواړو لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي یې له امریکا سره د شوې هوکړې یو برخه بللې ده. خو د طالبانو د پاتې بندیانو له خوشی کېدو سره د ولسمشر غنی لومړي مرستیال امرالله صالح مخالفت ښودلې. ښاغلی صالح نن سهار د شپږنیمو بجو غونډې په راپور کې لیکلي د هدفي وژنو د زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. امرالله صالح زیاته کړي اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څیر په خپلو جرمونو اعتراف کوي او لویې هیلې یې داوي چې ورځ ازادېږي. خو د ستونزې د حل یو برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپله سزا وګوري. دا په داسې حال کې چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوي هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو له 15,000 زیات طالبانیان خوشې کړل او دا کار یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې بل ښه نیت یاد کړ. هغه څه چې اوس پرې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پښیماني ښیي. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو د هم ویلي چې له زندانه خوشې شوي ځینې طالبان بیرته د جګړو لیکو ته ورګرځېدلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین ننی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغیزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي، خو دوی دا یادونه هم کوي چې له 2.5 میلیون زیات ماشومان ښایي د ستونزو له کبله له واکسین نه پاتې شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکي ولایت خان وای سوار لسمیشتنی خورزی عالیه چې د مور او پلار یوازینه اولاد دی تازه ګوزن وهلې ده. ولایت خان ازادي رادیو ته وویل د کوچنی عالیه یو په فلج د ولادت عمل ټوله کورنۍ ورته اندیښمنه ده. دیوای په ګڼو ډاکټرانو او روغتونونو یې خپله خورزه ګرځولې، خو مسؤلینو ورته ویلي چې ګوزن درملنه نه لري. د همدې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نن دوشنبه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي مافیت مشر غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین په لړ کې به 9.5 میلیونه هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې له 15 کلونو ټیټ دي.
زموږ کمپاین په ټول افغانستان او 4 ولایتونو کې پیلیږي. دا زموږ ژمنی کمپاین دی او هدف مو 9.5 میلیونه ماشومان دي چې باید د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي.
خغل نظری وای له 2.5 میلیونه زیات ماشومان به د هیواد په بیلابیلو ولسوالیو کې حالت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او کور په کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق اجازه نه کیږي له واکسین پاتې شي. د دې په خبره د ختیز او جنوبي ولایتونو یو شمیر ولسوالیو کې دا شمیر ماشومان له یاد واکسین نه بې برخې کیږي. دا کمپاین 15 ورځې نه ده، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې د دغه دفتر مشر ملا برادر د روغتیا نړیوال سازمان د اسیا برخې له چارواکو سره خبرې کړي او د دوی د اصول لمخې د پولیو واکسین د کمپاین د تطبیق ډاډ ورکړي. وړاندې د دغه ډلې پوځي ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې یوازې په 4 جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار، زابل او روزګان کې د دغه واکسین د تطبیق اصول دا دي چې واکسینونه ماشومانو ته په جماعتونو کې وشي. د خغلی مجاهد په خبره تر دی وړاندې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دغه کمپاین پر مهال د معلوماتو د راټولولو لپاره استخباراتي استفاده کیده چې دوی د اصول وزکړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د ګوزن یا پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین له کورنیو د دغه کمپاین د ښه تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د کابل خار اوسیدونکو عبد الله احمد زیو، د ننګرهار اوسیدونکو بادام احمد زی چخپله هم پلرونه دي د پولیو ضد واکسین د تطبیق په برخه کې د کورنیو همکاري اړینه بولی.
ټولو کورنیو او مندو پلرونو څخه دا غوښتنه لرم تر څو په هر ځای کې چې اوسی عبادت خپل هغه ماشومان چې 15 کلو پورې عمر لري د پولیو واکسین تر سره کړي.
د پولیو واکسین منګه خپل ماشومان ته هر وخت په خپل وخت سره چې کلام د پولیو واکسین توران راځي ورته یا چې ورته ورکوي، خو لا هم ذهنیت زمونږ د کورونې په شمول د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسېږي تر څو پورې ماشومان ته د پولیو واکسین واچول شي.
افغانستان له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې لا هم دغه وایروس پکې شته. د پولیو یا ماشومان د ګوزن ضد واکسین کمپاین هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تطبیقیږي.
و موریدل چې په افغانستان کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو د ناروغي پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شو، خو اوس واورئ چې دا کمپاین څنګه روان دی او پر وړاندې کوم خنډونه پراته دي. په دې اړه مې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین له مشر میرجان راسخ سره خبرې وکړې. په پیل کې ښاغلي راسخ د پرتو ستونزو په اړه معلومات راکړل.
نن ورځ سهار کوم کمپاین چې پیل شو په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین دی، تر دې دمه پورې لله الحمد کوم داسې غټه ستونزه نه لیدل کېږي او نه د راپور شوي. هغه سیمې چې پلان شوي دي په هغو ځایو کې کمپاین په نورمال شکل باندې روان دی. صرف یوه خبره ده چې هغه هم یادونه یې وکړم، په دې کمپاین کې درې ولایتونه چې هغه په نام د سړو سیمو یادېږي لکه د بامیان، غور او دایکندی ولایتونه، په دې ولایتونو کې کمپاین د دغه سړی حواله وجه نه پلی کیږي. البته په راتلونکي پړاوونو کې به بیا هم په دې ولایتونو کې کمپاین پلی کیږي.
او به تاسو مخکې یادونه کړې و د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې ښایي شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان د واکسیناسیون له کمپاین نه پاتې شي. دا همدغه درې ولایتونو کې ماشومان دي.
لبد دمرغه په دې ورستیو کمپاینونو کې دا 2.5 میلیونه رانه د دیش میر زیات څو حتی تر 3 میلیونه، او په دې کمپاین کې چې موږ ته اټکل شوې ده 3.3 میلیونه ماشومان، یعنی 3 میلیونه او 3 لک ماشومان کې دا سی بیا هم هغه سیمو کې چې د واکسین څخه به برخې پاتې سي او هغه د نو لاسرسي وړ سیمې دي. دا شمیره لبد مرغه په کمپاین په هر پړاو کې نه دا چې کمیږي بلکې دا زیاتیږي.
او دا هم دغه درې ولایتونو کې دي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه.
دا د سړو سیمو نه بغیر هغه سیمو کې چې موږ په نام د نه لاسرسي وړ سیمې یادوو، د جنگ او جګړو د نام نه یو او د کمپاینونو د مامانیت له وجې نه، دا هغه ماشومان دي. دغه درې ولایتونه چې ما یادونه وکړه سړي سیمې، دا د دې درې ملیونو څخه باندې 3 ملیونه ماشومان کې نه دي شامل.
بله راسخ صاحب، مخکې تاسو یادونه کړې و چې له طالبانو سره هم تماسونه نیول شوې دي او هغه ژمنه کړې ده چې د واکسین له کمپاین سره مخالفت نه کوي. نو سره لدې چې دا ژمنه مهم تر لاسه کړې ده، بیا ولې 3 ملیونه ماشومان پاتې کیږي؟
کوم دریس چې طالبان ونیو د طالب د کمپاینونو مخنیوي کوي، په هغه لومړی وختونو کې د دوی دریس لکه سخت و، اس ډول واکسین اسین فعالیتونه ته اجازه نه ورکوله. بیا د دوی هڅو په پایله کې دوی بیا ولې چې پروختیایي مراکزو کې، جماعتونو کې، همدار اسپکلو کې، بدنه کور په کور په چیر باندې تاسو کولای شئ واکسین ماشومان ته پلي کوي. په دې تکلار باندې هم موږ مخته لاړو دي چې نه تاسو خو ده هم له بده مرغه هم دغه 3 میلیونه ماشومان په دې ترتیب باندې هم تر پوښښ لاندې راغلل. ډیره کمه کچا یا چیټه فیصدی باندې تر پوښښ لاندې راغلل. منګه د بیلابیل لارې نه د هڅه کړې ده د زرګرو ملتو د ادارو نه په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ادارو نه هم غوښتنه کړې ده چې دوی سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او دې ستونزې ته یو حل لاره پیدا کړي. اما بیا هم له بده مرغه طالبانو په خپل اصول او شرایطو باندې ټینګار کړی دی چې دوی د شرایطو له مخې دا پروګرام مخته ولاړ شي. نو زمونږ هیله ده تر ټولو نه غوره لاره همدغه د کور په کور په چیر پولیو کمپاینونو طریقه ده چې د دې لارې نه موږ کولای شو په لوړه فیصدي کچه باندې ماشومان تر پوښښ لاندې راوستلای شو. په دغو مذاکراتو خبرو کې چې دغه فرصت رامنځته شوی دی، که موږ ته اجازه راکړي په جنوبي حوزه کې څلور پړاوه کمپاینونه پلي کړو، انشاءالله موږ کولای شو دغه 3 میلیونه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې دي دا تر پوښښ لاندې راولو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ و چې په ټول هیواد کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل او په دې برخه کې د پرتو ستونزو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې نن سلګونه لاریونوالو د برېښنایی پیژندپاڼو دفتر وتاړه. د دې ولایت د لسګونه د ولسوالیو لسګونه کسانو ځکه لاریون وکړ او د برېښنایی پیژندپاڼو د دفتر د بندولو غوښتنه یې وکړه چې په دې پیژندپاڼو کې د وردګ پر ځای د دې ولایت پوره نوم میدان وردګ ولیکل شي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
یو ځلې بیا د صبر کڅه ډکه سوې ده. دا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي دي چې دوه متره سپین رنګ ټوکرانی فلاس کې دي او پرې لیکلي دي چې تاسو نه منو او زموږ لارین به تر هغو روان وي تر څو چې موږ غوښتنې نه وي منل سوي. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېدی د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار، نرخ ولسوالۍ، جلریز، لومړی حصه بهسودو، مرکزي بهسودو او د میرداد ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې نن ناوخته د میدان ښار واټونو ته راوتلي وو او لارینې کړي وو. یاد لارینوال غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي په برېښنایي پیژندپاڼو کې د وردګ د کلمې سره میدان هم ولیکل سي.
نوم محمد خالد فیضی د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار اوسیدونکی. لکه څنګه مې چې ذکر وکړ میدان وردګ، نو همدغه شان موږ په تذکرو کې چې کوم الکترونیکي تذکرې دي په دې کې موږ خپل هویت ذکر غواړو چې باید میدان وردګ ولایت مکمل پکې ولیکل شي. نه یوازې میدان وردګ ولایت زموږ موخه ده، بلکې ټول رسمي سندونو کې باید د میدان وردګ ولایت ذکر وشي.
منم شریف الله وتاک د میدان وردګ ولایت شورا وکیل یم. نننه لاریون د میدان ولسونو د امدارنګ دی بیسودو ولسونو یو ځای په میدان ښار کې در سره ک نه هیله موږ دغه د حکومت خصوصا ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې دغه موضوع په اړه باندې سره جدي تصمیم ونیسي او دغه موضوع ته د پای ټکی کې دغه خلک خپل هویت لري سره د تحمیلي هویتونه موږ باید په قومونو باندې ونه منو.
دغه لارینوالو نن د برېښنایي دسکرو د دفتر د دروازو د تړلو ترڅنګ په دغه ولایت کې د تحسن خیمه هم وهلې دي. دی وای لارین به تر هغه رواني تر څو چې غشتنې نه وي منل سوي.
زمرو محمد الله موزای خپل نور خوشبین کیندن نور می ته مبارک تر هغه وخت پورې چې تر غوځ مونږه خبره حتی رئیس جمهور ته ورسیږي. بس مونږ به دفتر په تړو دفتر مخکې به ورته ناس تر غوځ مونږه حق مونږ ته ثابت شي.
هڅه مو وکړه چې دغه ولایت د ولایتي ادارې او برېښنایي پیژن پاڼو د دفتر له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نسو. دا په داسیال کې د چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې د دغه نوم د وردګ د کلمې سره د میدان پر ورزیتې دو لارینو نسیوه.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روسیې د حکومت منتقد د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې پرون مسکو ته لرسېدو سره سم ونیول شو تر اوسه هم په زندان کې دی. د ناوالنی مدافع وکیل وایي چې چارواکو له خپل موکل سره د لیدو اجازه هم نه ده ورکړي. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو مدافع ډلو د ناوالنی نیول کېدل غندلی دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي پولیسو پرون مخستن ناوالنی ورسته له هغه ونیو چې له برلین څخه مسکو هوایي ډګر ته ورسید. د دوی په وینا ناوالنی اوس هم په زندان کې دی او هیڅوک له ده سره تماس نسی نیولی. د ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي چې ورسته له هغه چې ناوالنی هوایي ډګر ته نږدې د پولیسو یو مرکز ته انتقال سو له ده سره یې د اړیکې نیولو اجازه نه درلوده او د ده روغتیایي وضعیت هم ناڅرګند دی. د ناوالنی د فساد پر ضد ادارې مدیر ایوان ژدانوف او د ناوالنی ویاند کیارا یارمیش نن سهار وویل چې دی په خیمکی ښار کې ساتل سوی دی. یارمیش زیاته کړه چې چارواکي ناوالنی ته اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیلانو سره وبیني. د روسیې پولیسو ناوالنی برای مخستن په هوایی ډګر کې د پاسپورت د کنټرول په غرفه کې ونیو. د روسیې د زندانونو ادارې ویلي چې ناوالنی د فساد له تور سره په تړاو د خپل تعلیقي محکومیت څخه د یو شمیر سرغړونو په خاطر نیول سوی دی. پر ناوالنی دا تورونه په 2014 کال کې پورې سوي وو. د روسیې د زندانونو ادارې په اعلامیه کې راغلي چې ناوالنی به په دې اړه د محکمې تر کرمان پوری تر څار لاندې وي. الکسی ناوالنی د تعلیقي حبس له شرایطو د سرغړونې په خاطر تر درې نیمو کلونو په بند محکومېدای سي. د روسیې پولیسو پرون ماخوستن ناوالنی له برلین څخه تر رسېدو یو ساعت وروسته ونیوه. دی په برلین کې تر درملنې لاندې و. ناوالنی ادعا کوي چې دی د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په زهرو مسموم کړای سوی و. امریکا، جرمني، اروپایي ټولنې، کاناډا، د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د بشري حقوقو مدافع ډلو پرون ماخوستن د ناوالنی د نیول کېدو اقدام غندلی دی.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. مقیم نائب د نن ورځې په وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې ستاسو کوربه دی.